ازادي راډیو ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول شي د استوګنې په یو کور کې پټ کېښودل شي. د عدلی او قضای مرکز محکمو د څه د پاسه څلویښت قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅوونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضای مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږویشت قضیو په اړه صادر کړی، د نشه یي موادو شپږ څلویښت قاچاق کوونکي له لسو کالو څخه نیولې بیا تر دیرشو کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کېږي.
په تیرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 13 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل
کېږي.
دا یادونه ورته چې لانی بولشیو کسانو څخه درې تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د نړۍ روسي پیښه دا ده چې په پنځیر ولایت کې د څه د پاسه 30 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنځیر د والی ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزي پولیسو په لومړۍ پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې 30 کیلوګرام چرس ونیول شي، په یو موټر کې پټې خودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توګه دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
پیوبل راپور که با ده همو آورو چی مجید پخوان شکوله خو اوس کار کوی او بیخت یادی جون پیل کریدی.
در بخش توزیع غذا
مجید دوری ویشی صفاکاری کوی او داشبازی پر محل لما سر هم رسته کوی.
د هیروینو له متاجرو سره د لمرنۍ مرستې په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم متاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرچ کړل.
بټوه مې دومره ډکه و چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سره لا اغه تشه بټوه ساکی تماوي وړ مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکې.
او دا پروگرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره خیریت خوبه وي و دې څه ور خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډي هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ایز پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استادو د ویډیوي کانفرنس لاله غډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشې یي موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشې یي موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاله افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مغوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا گاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید گاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له گاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو راوړل بند او دغه ډول گاونډیو هیوادونو ته هم د نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي له داخله افغانستان او خروج مواد مخدره به کشورای همسایه جلوګیری کړل بتنه.
په 2000 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خی چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان میلادي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغه سیمو ته قاچاق کېدل چې نشي مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشي موادو قاچاق او د نشي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره کشفی، استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند شي چې تاریخ په هیروینو اړوي. کله چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنا لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق او ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 8 هیروین د ایران لاري اروپאי بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاس تر نکوچ د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه. اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشي پرې شي او بیرته د ژوند تر اګرځېدلې دي. مجد تر شل کلنی نشي ورسه جوړ سوی او وسته مسلکي زړکو په یو مرکز کې لنور روغسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشا کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د خیر راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوسته امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولای شي چې نشه پریک دی او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودل، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختي او تاریکی.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید گوی زنگرتیا ویلری دای اوس لتیارو خراواتلای او په تازه هیلو ایشوان پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خوان دی. دای کولای شي چې لدې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشي پریښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غختل چې نشاپې دي کله چې موږ د کار ولید نو پرې کړ مو کړ چې باید په دې مرکز کې کار وکړي دای اوس دلته زموږ سره کار کوي
فیلان کار میکنه
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو خبیل غده د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرې خودل ورتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځیدلای شي
د نو اوریدونکو همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه
له نشي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته دی عدلي او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلي
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاګبر دی ته ځټي کارخانه موجود وي
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي
وسلم او تاجونو سره د لمړنۍ یمرسته موضوع ترازو تیبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال موتاد وژني دا چې د موتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو موتاد په خطرناک حالت کې دي مخکې تر دې چې نارو ډاکټر ته ورسول سي کورنۍ خپلوان یې سمرسته ورسره وکړي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکله ډاکټر خالیدی شریفي سره مرکه کړي او په پیل کې پښتلې چې د هیروینو د موتاد ټولو خطرناک حالت کوم دی
د ټولو خطرناک حالت او وردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي مواد زیات مصرفيږي او بلخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي او دا په دوه حالاتو کې ماینسته راځي یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیات موادو نه استفاده وکي او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او موادو څخه لکه افین هیروئین چارس د موادو نه استفاده وکي او دا مواد وجود داخليږي بلخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي
سره کم پوسو چې دغه مریض د اوردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې عدم تعادل په تک کې بیقراری تبه تنفسي مشکلات شینوالی په جلد کې پیدا کیږي نهایت یخی د دې پوسټه مونږ کولای شو چې پوسو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولې
د دغه شخص ملګری یا هم خلک په څنګه پوښتنه شې دی په خطرناک حالت کې
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري نه کنټرول دین کې خارښت ولري تنفسي ستونزې ولري د شوندو او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري بدن یخ شي سطحي تنفس ولري نبض کمزور شي کچیر په یو شخص کې ذکر شوی نخي ولیدل شو نو دوستان او فامیل باید پوښي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک حالت کې قرار لري
د سیو معتاد نشکی او ډیر خطرناک حالت ته ځي د عمر سره څومره اړه لري
نشه کول په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې چې عمر زیات دي دا خلک ډیر آسیب پذیر دي او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نور زمیموي ناروغي ولري په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات پایس کړي
یو کس زیات نشي مواد ول عمله لبد حالت سره مخ شوی د مخکل دی چې ډاکټر ته ورسول شي کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي مغه په یو سنگ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي خلا په خلا تنفس
هغه متادین چې په ځل کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی دوی خپل باید څوکړي
اولین کار باید مواد قطع کی او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان به یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي ترڅو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي که خپل مشکلات زیات دي نو دوستان او اقارب باید خبر کی ترڅو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي
ځینې خلک له پودرو سره نوري نشي هم کوي دا د مړنوي مرستو بهیر څومره ټکنې کوي
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچيري یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچيري تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم له مشکلات سره مخامخ کیږي.
در نو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطري وردی. نوښکلن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی، د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبيات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمدا ورسره د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسره دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زر هم خرج کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاسو او رسد د نشور عمل لسډور سونو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړی ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګرو د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول نو زغه سره کې نستم، یو پیره دو پیره نسوار ما وا چول خدای نه بعد تر سیګریټ مې وسکل، د سیګریټ نه بعد په 400 باندې مبتلا شوم. ډیره وجيبه او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه د مور نه د پلار نه د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونه سکل کار براته راته. لس کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر خطر شو، خو په دویم کال کې زه د غناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دغې نه دلته وظیفه مې واخیسته، د جناب کنس پانتون په نوم باندې د وزارت ستامینه تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغه د وزارت سسمې سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانې دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو درې څلور ولایته د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړه، زه سوپروایزر شوم. خو دغه وظیفه مې اجرا کړې. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې یو سوللس ډالر به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک، 16 لک، 1 لک روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاک ونیو، یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان، اغه د میزان سره پوتا کې کینو له دوه مصارف. ها ها ها، و دې کې زمنګ یو ملګری، نو دغه حالت بدا پودرس کله، نو ما ته ویل چې تو اخله یو دم د دې نو وه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هاغه لوګي ما کش ک، ما سره تقریبا 3500 ډالر او همدارنګ یو نیم لک، 1,50,000 پورې افغانۍ و را سره. بټو می دومره ډکه و چې دا نکت کېدا. اخر یو ورځ دا سراله پیسې میسیخ ورڅ لاړ، اغه تشه بټوا ساکی تماوی وړ مال د تشه بټوا واخله، ما ته دغه مواد راکې. مطلب د حد نه زیات می جړلې دي چې خدای پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته خپل مازان را ورسو. دا ولی ان تر دې پوري چې د خپل غ کور ودانی سره می راوړې دي، شپک تولې و تولې، هغه می ټول خرڅ کړي په دینه شبانه به ور کړي دي. نشئی سړی، پودری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شیبانې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پراتی او په تابانې خماری رااله، هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خدغه پودرو ته به ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلای شو چې یو کش د قیلون معادل د 1540 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چی عبد الله کورت راځي، خو ډیر ور خطاوي او سیرای هم غمجن ښکاری. میرمنې توای چې په سر می درد لښچې را دم کړه. میرمنې ورته وای چې خامخا کومه بد پیښه سوي ده، خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولي ور خطا دی او ورسته به څه پیښه سي، دا په ډرامه کې واورو.
Thank you.
او سړی خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې؟
ته وا بله به څه خبره وي، هغه کبیر زوی دې بیا ځان په بل اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډري شوی دی.
وا سړیه، خوله دې په خیر خلاصه وه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډري شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چا ته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خو یې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای، تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ، نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي؟
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرې شودل کور ته بوزي.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزي.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یار ډاکټر صاحب، چې څه دې راته ویل؟
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه ووایو، زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ، هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو، که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړی اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل؟
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولی دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره،
بیا به بی غوری نکوی.
زمه دا ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی. او جی صاحب تاسو باندې بی پروايي نکوی.
سمه دا ډاکټر صاحب.
سمه دا ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه. سچ ته وای ام هغه څه کو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لې مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.